موږ د برېټانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجه چې وایي روسیه د دغې پېښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د برېټانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کېدونکو موادو مسمول شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت یې خطرناک دی. د ټیلرسن له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د برېټانیا صدراعظم تریزا مې وویل چې ډېر احتمال شته چې روسیه په دې پېښه کې ښکېلوي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. د هغه راپور په مسوده کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته رسنیو ته خپره شوې او ترامپ یې ستاینه کړې مګر د ډیموکراتانو کمیټې هغه سمدستي رد کړې. د جمهوري غوښتونکو کمیټې ویلي چې دوی له دې سره موافق دي چې موسکو د تبلیغاتو او د ټولنیزو رسنیو له لارې د غلطو خبرونو په خپرولو سره دې هڅه کړې چې پر دغو انتخاباتو اغیز وکړي. خو دوی د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د ملي امنیت د ادارې او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې له هغو موندنو سره مخالف دی چې وایي موسکو هڅه کړې وه چې له ترامپ سره چې په ناڅاپي توګه د ډیموکراتانو له کاندید هیلري کلینټن انتخابات وګټل مرسته کړې وي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې ډېره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو یې زموږ همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه د خبرونه ز اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه موضوع مو د تحصیلي نندارتونونو جوړول او ځوانانو ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوې خپل لوړ زده کړې پیلوي ګټي. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د سګنی تحصیلي نندارتون یو جوړونکی قدرت الله کامران، دغه شان افغان لیکوال او ژورنالیست فرهاد پیلوزه او افغان لیکوال ژورنالیست او مدني فعال فرید احمد تسکین. درنو میلمنو ښه راغلاست. دغه شان تاسو درنه اوریدونکي هم کولای شئ چې له موضوع په اړه خپل نظرونه او کله درنو میلمنو څه پوښتنې لرئ را سره یې شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو د 0995 او 0925 شمیرې یو ځل بیا 0995 او 0925. په سر کې ښاغلی کامران تاسو ته راځو. تاسو چې دغه تحصیلي نندارتون یو جوړونکي وایي کېدای شي دغه نندارتون په اړه اول معلومات راکړئ چې د څو ورځو په موخه جوړ شوی او څومره تحصیلي مؤسسو پکې ګډون کړی او څومره کسانو نه لیدنه وکړه. په لومړۍ برخه کې هغه عمومي معلومات راسره شریک کړئ.
مننه تورمان صاحب. سلامونه تاسو ته، د بس ګډونوالو ته. تحصیلي نندارتون په اړه به زه تاسو ته وایم چې دا زمونږ څلرم تحصیلي نندارتون په افغانستان کې، بلخصوص په کابل کې، چې د درې مخکې موږ درلودلې تحصیلي نندارتونونه او دا مو څلرم نندارتون و چې په دې کې موږ شپېته غرفې درلودلې، یعنې شپېته د لوړو زده کړو موسسې انسټیټیوټونه او هغه هغه څوک چې د لوړو زده کړو په برخه کې نیمالي زده کړو په برخه کې کار کوي راغلي و ترې و چتر لاندې خپل هغه د فن مظاهره هغه خپل شته هغه خپل څه امکانات چې ولست په واک ورکړي و خلکو ته وښودل او خلکو ته وړاندې کړل، د خپل مدیریت خپل استادان خپل کریکولم او خپل هر هغه څه په هنځه رښتې چې دوی څه کوي او د دوی هدف څه دی، ولې یو پانتون جوړ کړی دی. د څلور ورځو په جریان کې د یو چتر لاندې په سالم رقابت سره جوړ شوی وو چې په دې کې زمونږ ډیره برخه چې و د تحصیلات لوړو زده کړو موسسې ته ځانګړې وه او تر څنګ یې موږ نیمالې تحصیلات هم درلودله او خصوصي مکاتبو هم ګډون کړی و. د تحصیلي نندارتون کې
هدف څه شو؟
هدف د تحصیلي نندارتونونو دا دی چې موږ یې جوړوو چې موږ افغانانو ته او بالخصوص هر هغه څوک چې د افغانستان په تعلیم باندې باور نه لري، د افغانستان تعلیم ورته هیڅ ښکاري او دا وایي چې د تیره دوره کې یا اوسنۍ دوره کې تعلیم په برخه کې کار نه دی سوی او یا نه کیږي. دې هدف دا دی چې موږ وښیو چې افغانستان د تعلیم ځای دی، افغانستان د سولې ځای دی، افغانستان د پرمختګ ځای دی، او هر هغه څوک چې غواړي په هیواد کې دننه په ښه فضا او په ښه توګه باندې معیاري زده کړه کولای سي. لکه موږ په افغانستان کې یو سلور د شخصي پانتونونه لرو، نو د دې شخصي پانتونونو یو ارزونه هم په دې نندارتونونو کې کیږي. د شاګردانو، د محصلینو، هر هغه څوک چې غواړي تازه لوړې زده کړې پیل کړي، هر هغه کورنۍ چې غواړي اولاد یې تربیه سي، سالم لوړې زده کړې وکړي، نو هغوی به د تحصیلي نندارتونونو ته راځي او د تحصیلي نندارتون د مختلفو پانتونونو نه لیدنه کوي، دوی سره به خبرې کوي، خپل د خوښې رشتې، د خوښې پوهنځي او په ډېر کم په ډېر زیات ډسکاونټ باندې بدل تخپل اډمیشن کې خپل داخله اخلي. د دې یو بل مهمه ګټه دا ده د نندارتونونو وړاندې کول چې هر هغه تحصیلي موسسه چې غواړي دلته خدمت وکړي او د نندارتون کې ګډون کوي، هر هغه څوک چې د نندارتون ته راځي او نندارتون څخه لیدنه کوي او د دې تحصیلي موسساتو نه لیدنه کوي، هغوی به 50% تر 70% ډسکاونټ اخلي. یعنی دا هر هغه چا لپاره چې اقتصادي مشکلات ډیر وي او نسی کولای لوړې زده کړې وکړي، ارمان لري چې لوړې زده کړې وکړي، دا نندارتون ورته یو ښه چانس برابرې تر څو دی وکولای سي خپل د خوښې پوهنځي، د خوښې رشته، د خوښې پانتون چې دلته یو سالم رقابت لاندې دي، په ډیر زیات ډسکاونټ باندې، یعنی تر 50-70% ډسکاونټ باندې دلته خپل داخله واخلي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. سو یعنی له همدغه هدف دا دی چې موږ خلکو ته ګټه ورسو او خلک په کم پیسو باندې وکولای شي خپل لوړې زده کړې بشپړې کړي.
مننه کوم ودان د پدې اړم تاسو غوښتل ویم چې پټ کلیس ډول مثلا څونه کسان لیدنه وکړه د لمړی پښتنه یو برخه پات شو؟
بالکل، زمونږ د څلرم تحصیلي نندارتونه تقریبا د 20 نه تر 25 کسانو پورې موږ لیدونکي درلود چې راغله، او د څلور ورځو په جریان کې زمونږ د تحصیلي نندارتون نه د پانتونونو نه انسټیټیوټونو نه ننداره وکړه او خپل هغه څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړل. یعنی په څلور ورځو کې ډیر غټ رقم دی، که څه هم د او کابل کې دی ورستی خنړی پیښو لامل زمونږ ډیرې کسان د تزړه نشه کول چې د سې نندارتون کې ګډون وکي او ځان مسؤل نه باله. خو د تیرو کلونو په نسبت کې ګرچې زمونږ اشتراکونکي کم وو، خو بیا هم د 20 نه تر 25 پوري زمونږ د سروې لمخې، زمونږ د غنملیکنې لمخې کسان راغلي او د نندارتون کې ګډون کړی.
ډیر ډیر مننه. خغلی پیلوزه د خغلی کامران وویل چې په دغه تحصیلي نندارتون کې ډیره ګټه مثلا ځوانانو ته مواغوي چې نوی غواړي مثلا خپل لوړ زده کړې پیل کړي. ستاسو په نظر باندې اختیار هم دا موضوع څومره مهمه ده چې د ځوانانو مراجعه وکړي او هلته د خپلې خوښې، د خپلې هغه کومې اقتصاد مطابق چې دی یو یو تحصیلي مؤسسه ځان ته انتخاب کړي، څومره ګټور دی دغه اقدام؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ملګرو ته سلام، موریدونکو ته سلام. واقعیت چې ښه اقدام دی او د افغانستان په تحصیلي او د پوهنیز ډګر کې دا نوښت دی. په خاله غسنه کې د شاګردانو هم په پټو سترګو ځان ته د تحصیلي رښتې انتخابولې، تر څنګ ځینې نورې ګټې چې هغه فکری تبادله ده، د مفاهیمو تبادله ده، په دې کې د یو بل سره د لیدنې فرصت ده، ټول شته دي په دغه نندارتونونو کې، بیا خصوصا د تحصیلي نندارتون چې دی واقعیت ډیره ګټه لري. زموږ په ځوانانو کې هغه مړه انګیزه چې هغه پخواوه اوس هغه دغه شان کړنې او دغه شان نندارتونونه راژوندی کولی شي. یو غټه ستونزه چې هغه د شخصي پوهنتونونو په برخه کې د ځوانان لري، هغه د فیسونو د نرخونو مسله ده چې هغه باید کنټرول شي. دا که سالمه سیالي، سالم رقابت موجود نه وي په دغه ډګر کې، فیسونه به همدغه سي په ګونګ حالت کې او په همدغه سي خود سرانه ډول باندې ټاکل کیږي، او زمنګ ځوانان بل زده کړو همدغه سي به برخې پاتې وي، همدغه سي محروم به پاتې وي. تاسو که وګورئ په خارونو کې ژوند یو سنځه ده، بیا دلته د ماشومان او د ځوانانو لپاره د زده کړو سنتیا بل غټه سنځه ده. او لبد مرغه چې شخصي پوهنتونونه شخصي تعلیمي ادارې چې دي هغه یوازې په خارونو پورې منحصرې دي. که چیرته دغه شان رښتینې سیالي رامنځته کیږي او د دغې نندارتون په وسیله باندې دا کار کیږي نو دا یوه ښه وسیله ده، یو ښه اقدام دی، یو شخصا زه یې ستایمه. ډیر شي باید دا کلو بانډو ولسونو ته وغځیږي او ولایتو ته حتی وغځیږي. څو التم ځینې ادارې شته دي په ولایتو کې، ځینې پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه شته دي چې همدغه جبر همدغه ظلم یې راخیستی دی په دې ځوانانو باندې. تاسې وګورئ چې کله چې زه که له نوم پرته ووایم چې په کابل پوهنتون دی ماسټري د میاشتې یو لک څلویښت زره افغانۍ اخلي، نو که چیرته یو څوک یو لک څلویښت زره افغانۍ ولري او دی بیا ماسټري وکړي، بیا د دې ماسټري ثمره ترلاسه نه کړي څه فکر کوئ چې دی به څومره مایوسوي په ژوند کې؟ په هر حال یعنی د لیسانس دوره هم همدغسې کړکېچنه ده. زمونږ شخصي ښوونځي کې وګورو، زمونږ په کابل کې یا په نورو ښارونو کې، هغه هم په همدغې کړکېچ کې اخته دي او په همدغې ظلم کې ښکیل دي. نو هیله مې دا ده چې دغه لړۍ وغځیږي، دغه لړۍ پراخه شي او د دغې سالم رقابت هغه زمینه چې ده هغه رامنځته شي.
ډېره ډېره مننه له دې کمرغه. زموږ یوه بله میلمنه د مورا پوهنتون یو استاد غلې شریفه ستانکزی هم را سره په سټډیو کې دا ورته خراغلاست وی او ور ورکو چې را سره خبرې وکي. غلې ستانکزی، ساس په نظر باندې د دغه تحصیلي نندارتونونو ګټې څومره دي د ځوانانو لپاره، د تحصیلي مؤسسو لپاره؟ په دې اړه ستاسې نظر هم واخلو.
مننه. تر هر څه دمخه زه ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او هیله ده چې جوړه او روغ اوسي. او په څنګ کې زه باید په دې اکله دا ووایم چې کله چې یو څوک د تحصیل په برخه کې یا که هره برخه یې غواړي یو کار سرته ورسوي، نو مخکې له هغه نه باید دغه کار باره کې معلومات ولري، دغه کار ښېګڼې مثبت یا غیر مثبت اړخونه یې باید وپېژني. نو که یو تحصیلي مرکز د زیده مثال په توګه، نو مخکې لغه باید معلومات ولري او د دې سنندارتونونو او زینو پرانستل د خو خامخا له ګټې پرته نه ده. په دې یو مشخص ځای، یو مشخص مرکز دوی ته وړاندې کیږي چې په یو ځای کې په یو ورځ کې یو دفعه چې دوی غواړي راسي او هلته ټول پوهنتونونه دي، انستیتوتونه دي، مکاتب دي، هلته خپل هغه پروګرامونه، خپل پالیسیګانې، خپل هر څه معلومات لري، هغه وړاندې کوي خپل مشتریانو ته. نو دا یو خو ډېر لوی سهولت ده زموږ د خلکو لپاره، یعنی سرګردانه کیږي نه چې موږ کوم اړخ ته لاړ شو. په همدې وجه کې خپل معلومات لاسته راوړي، بیا نو بالغ بیا خپل انتخاب تر سره رسوي چې موږ کوم شی انتخاب کړو. نو همداسې که موږ په هره برخه کې اوسنجو دا د اهمیت نه خالي نه ده. نو په دې برخه کې موږ خپل فرضاً زه د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس برخه کې که وایم، موږ په دې برنامو کې اشتراک کوو او تیر کال موږ د دې شاید اوس دغه نمایشګاه یا دغه پروګرام د تحصیلي نمایشګاه چې به موږ خپله سپانسر وو، موږ خپله دا په 1995 کال کې دا برنامه موږ د خپل پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لاره اچولې وه، چې ډېرې ګټې مو لیدلې او اوس دا پروګرامونه موږ ادامه لري. موږ چون یو نوی پوهنتون ده، یو نوی کمپلیکس ده او غواړو هغه خپل هیوادوالو ته خصوصا خپلو خویندو ته چې هغوی بیا په دې پوه سي چې تنه یوازینی پوهنتون چې د ښځو لپاره خدمت کوي، د ښځو لخوا ورته وړاندې ځینې کیږي دا وپېژني. همدغه برنامې، همداسې نمایشات، همداسې خپرونې، خاصې خپرونې، د کتاب ورځې، د خاصو عناناتو هغه فرهنګي کړنې چې ښځې کوي او په کورونو کې دي، هغه غواړي چې یو چیرته یې چا ته وروښیي، هغه موږ په دې پوهنتون کې د ښځو لپاره داسې زمینه مساعده وو چې هغه موږ خپلو خویندو هیوادوالو ته وړاندې کوي، خلک راځي ګوري، بیا د غل مخې نه انتخاب کوي، هغه ښېګڼې او ټول شیانې ګوري، بیا لار ورته پرانیستل کیږي.
ډیر ډیر مننه اغلی ستانکزی. ښاغلی تسکین، تر ډیره دغسې فعالیتونه په پلازمینه کابل پورې محدود وي، په ولایتونو کې ولې داسې نوښتونه نه کیږي؟ مثلا تاسې د پکتیا ولایت اوسیدونکي هلته مدني فعال یې، څه نظر لرئ چې دغسې غونډې د تحصیلي نندارتونونه که په ولایتونو کې هم جوړ شي، دا به د ولایتونو د ځوانانو سره ډېره مرسته وکړي چې د خپل تحصیلي مرکز په انتخاب کې د خپل ذوق او د خپل اقتصاد مطابق تصمیم ونیسي.
ډېره مننه ترمن صاحب تاسو ته او د میز ګډونوالو ته، هم دا ډول درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. څنګه چې عقل یعنی څه شی دی، په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمی وي، ما ورباندې لیکلم کړی دي، په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمی وي، هلته د افراطیت او ماتم فرستۍ فکر په میراث پاتې کیږي. رزو موږ د کومې ټولنې غړي یو؟ موږ د ختیځې ټولنې غړي یو. بلا په دنیا کې دوه ټولنې شته، یو ختیځې ټولنې دي، یو شرق غربي ټولنې. چې موږ خپله د ختیځو ټولنو وګړي یو، زه وایم چې دا ختیځ ټولنې اصل کې وپیژنو. ختیځ ټولنې اصل کې دوی چې دي اوږدمهاله پلانونه نه لري، عقلاني باورونه سره نه لري، ټبر باوري موجوده ده، تشددي افکار موجود دي، یو ډول عاطفوي سیستم پکې موجود دی چې د عاطفې د زیات لوجې انارشیزم یا ګډوډیشن رامنځته کیږي. طبعا چې په کومه ټولنه کې چې ګډوډیشن رامنځته کیږي، هلته د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي، د علم او د فکر د تولید او د ذهنیت سازۍ مخه ډب کیږي. نو طبعا چې په ټولنه کې دغسې مسایل شته چې انسان د فکر نه لوولی شي. او پښتنم تاسو وکړله چې په نور ولایتونو کې ول نه کیږي. زه وایم چې د نظام کمزوري ده او مشکلات اوس کوایو چې خلک پوه شوي نه دي، چې را د علم او د پوهې د رڼا په جوهر او ارزښت نه پوهیږي. دا خبره به هم ډیره بې معنا وي، ځکه دا خبره هم ډیره تکراري ده. زه خپله شخصا په ځانګړې توګه زه خپله ویلی شم چې زه اوس مهال په یوویشتم پیړۍ کې زه په دې شرمېږم چاته ووایم چې یاره موږ باید درس ته لاړ شو، درس ووایو، سبق ووایو، ځکه چې اوس مهال موږ خلک پوه شوي دي. خلک ټول چې فیسبوک باندې پیږي، په ټولنیزو رسنیو کې د خپل فکر د اظهار خبره کولی شي. نو طبعا چې د علم او د استاد لپاره، د زده کړو لپاره، دوام لپاره، له هرې ممکنه لارې نه استفاده کولی شي، خو که چېرته امکانات ورته برابر شي. ولایتونو کې کوم پاندونه چې دي، لوړ زده کړو موسسې چې دي، انسټیټیوټونه چې دي، د ځانګړي خصوصي ښوونځي چې دي، هغوی اکثره یوازې د پیسو د پیدا کولو لپاره جوړ شوي دي. هغوی کوم پالیسي، کوم میکانیزم چې د لوړ زده کړو وزارت لخوا نه په هغوی باندې شرایط ایښودل شوي دي، هغه شرایط ورباندې تطبیق شوي نه دي. خبره د ولې په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه نه کېږي؟ په ولایتونو کې کېږي، دغسې پروګرامونه ډېر شوق او په ذوق سره دا خبرې کېږي. خو ما مخکې هم ویل چې هلته امنیتي ستونزې هم شته دي، او ځینې فرهنګي کلتورونه لا هم شته چې زمونږ د ټولنې د بیدارۍ لپاره لا کار هم شوی نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه ډېر کار ته اړتیا ده، ډېر کار ته اړتیا ده. موږ که غواړو چې راتلونکي کې زموږ د ګران لوی افغانستان لپاره، د افغان انسان د ذهن سیاست جوړولو لپاره بل فخر افغان باچا خان پیدا شي، خو دا به هم ډېره سخته وي، ځکه دې ته ډېر کار پکار دی. لکه څنګه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته 900 کاله تبلیغ وکړو، نو زه وایم چې زموږ د ګران افغانستان د خلکو لسون لپاره څه چې ترابده مبارزه په کار ده، تر څو چې دغه بدمرغه پدیده چې ناپوهي ده ورکه شي لکه ګوزن.
ډېره ډېره مننه تسکین صاحب. ښاغلی کامران، موږ چې د مورب پوهنتون سره اړیکه ونیوله او د دوی استازي مو دغه خبرونه ته راوتول، دوی دغه تحصیلي نندارتون په اړه بي خبري وښوده چې دوی خبر نه ول. ولې مثلا په داسې حال کې چې په سلګونو تبه شمیر رسیږي د تحصیلي ماسو او پوهنتونونو، په دې کې ولې د اویاو په شمیر کې دغه ولایا تاسو ونه غوښتل چې ټول پکې وي؟ آیا یو شمیر پوهنتونونه او تحصیلي ماسې حاضر نه شوي چې دغه تحصیلي نندارتون کې وي؟ ځکه که شمیر هر څومره ډېر کېدی خدمتونه ډیر راي شو ول او مسلین چې راځي هغه ښه انتخاب کولې شو ستونزه څه په دې برخه کې
تورمان صاحب ډیر ښه سوال دی ستونزه فکر نه کوم چې زموږ د خوا دی وي ځکه موږ د دې تحصیلي نندارتون مخکې ما وویل چې زموږ څلرم تحصیلي نندارتون دی چې مخکنی تحصیلي نندارتون هغه استاد وویل چې سپانسر هم دی و زمونږ 15 ورځې تقریبا سوشل میډیا کې او تلویزیونی تصویري رسنیو کې بیلبورډونو لالارې موږ اعلانات کړي دي چې څلرم تحصیلي نندارتون په دغه تاریخ باندې جوړیږي هر هغه پانتون هر هغه نیمه علي زده کړو موسسه هر هغه مکتب چې غواړي خپل پانتون خپل شته امکانات ولسته په خدمت کې وړاندې کړي غواړي چې خپل هغه څه چې لري او هغه د دې نندارتون لالارې خلکو ته وشي کولای شي ګډون وکړي او ټولو پانتونونو ته موږ ایمیل کړی دی د مورا پانتون په ګډون موږ ټولو پانتونونو ته ایمیل کوو چې هر هغه څوک چې غواړي دلته ګډون وکړي او هر پانتون ته موږ اولیا ترکو چې مثلا ښه خدمات خلکو ته وړاندې کوي لکه مورا پانتون چې افتزناو په برخه کې ډیر فعالیت کوي ډیر کار کوي او تر ډیره موږ ساین هم کوو د کارونو دا چې مورا پانتون ګډون نه دی کړی ستونزې ماته نه معلومیږي ځکه موږ د شپې توس تر 140 غرفو ځای لرو درې منزله ځای لرو او په هغه کې موږ 130 غرفې کولای شو ځای پر ځای کو او ټول پانتونونه خصوصي مکاتب کولای شي ګډون وکړي د 15 ورځنی اعلانونو تلویزیونی رسنی رادیوي او بیلبورډونو لالارې او د ایمیل لالارې موږ خپل ټوله هڅه کړې ده دا چې مورا پانتون به خبره ده او د دې کې ګډون نه دی کړی دی دلیل باندې ځنه پېژم خو موږ هغه خپل نهایی هڅه کړې ده څومره چې موږ توانو څومره چې موږ کولای شوی د دې ځکه د دې نندارتون ګټه ټولو پانتونونو ته معلوم دي چې و تحصیلي نندارتون ګټه یو پانتون ته څه ده یو پانتون چې دلته راځي څومره لاسته راوړنه لري څومره محصلین جذبولای شي څومره خپل پانتون شو کولای شي څومره په کابل کې په نورو ولایاتو کې هر هغه کس چې دلته راځي د یو پانتون څومره تر تاثیر لاندې راتلای شي هغه ګټه ته په کتو باندې هر پانتون د تعلقه مندې چې راځي ګډون وکړي دا چې ځینې پانتونونه پاتاسي وي دي ممکن هغوی را روان نندارتون ته آمادگی ونیسي یا دې نندارتون ته آمادگی نه ده نیولې نو همدا یو دلیل کېدای سي خو موږ هغه خپله ټوله شته په کار اچولې و هغه څه چې موږ لرل د ټولو پانتونونو سره مشارکې کړې وي او اکثره داسې پانتونونه موږ سره ګډون کړی چې هغه یعنی مالي وضعیت یې ډېر خراب و هغوی اقتصادي وضعیت ډېر کم و نه سوای کولای چې دلته ګډون وکړي نو هغوی فری دلته ګډون کړي هغوی تا هغه د چاپي مسایلو هغه ټول هر څه موږ ورته فری کړي دي څو دوی وکولی سولسته خدمت وکیل ته ګډون وکي او خپل پانتون ته ارتقا ورکړي را روان اگزیبیشن ته را روان نندارتون ته آمادگی ونیسي یعنی څه چې متوان کې واغه ټوله دی په اختیار کې شي و
ډیر ډیر مننه افغانستان ته پښتنه بل تاسو نو کوم مخکې پیلوځي شه ویل چې فیسونه ډیر زیات دی په پانتونونو کې او بل دا چې غیر د فیسونه شته ورته اشاره وکړه ځین نور موضوعات هم دي مثلا محصول کې چپترونه واخلي یا کتابونه چې ریفرنس په توګه باندې ورکول کیږي چې هغه واخلي د ټول مصارف کراوړ سنجي به د فراغت د غونډې تر مصارف پورې دی پر شخصي پانتونونو کې دا ستونزې لیدل کیږي ما فکر نه کوم چې دا د پنننې او شرایطو کې چې فنند اقتصادي پلاو ډیر زیاتمندي سوزمنه به دي او مسل د لپاره مورا پانتون په خاص ډول تاسو په دې برخه کې څه دغه لري حال دا چې یو بل دغه په دې کې چې اساس مسلین جونې دي او نو د تر لکانو پر تر ډیر پر د مشکل سره اقتصادي مشکل سره مخ دي په دې اساس نظر
مننه زه د ورور خبره ته مخ کې غواګوم او تر یو ډیر هدا دا خبره دي دوی د مال لپاره د منلو وړ نه دي
یعنی تاسو د خپل مرکز په اړه کې ټول
نه ټول د ټول عمومي د دوی د خصوصي سکتور یا پرایوټ سکتور یاد کچې د پیسو مقابل کې دوی بزنس کوي تجارت کوي خو سمه ده د بزنس خبره په منځ کې سته کله چې یو څوک یو پانګه یا سرمایه په کار اچي او په مثبت لار په خلر کې په کار اچي نو خامخا څو ګټې په نظر کې نیسي هم د خپل مادي ګټې په نظر کې نیسي او هم معنوي ګټې چې لنی کومه موګه زه شخصا بیا د مورال بودخ خبرې وکم چې په مورا کې فرضاً تیزینو پختون سره موږ مخ کېږو چې فیس څومره ده فیس لوړ ده نظر نور جاي ته اما یو تقریبا کبد نموایم د خصوصي پانتونو د انسټیټو پاتې ده چې هغه د پیسو مقابل کې هر چا ته سند ورکړي خو اوس موږ غواړو ک چیرې یو څوک پانګه له لاسه ورکړي داسې یو دایمي او معنوي پانګه بیرته لاسته راوړي نو هغه کیفیت هغه لوړ کیفیت چې ته غواړې ښه استاد دي استاد سطح اتقال لماسترین لوری آیا که فرزن یو نفر بزنسمن ده کار پیل کی استادان دا جمن لری یا دا تعهد لری چرا سی آلتا بیا یو شاگرد یا معاصل تا رایگان توگه درس ورکی نو خامخا یغه ته به بیرته یو څه خو ورکوې دا مصارف د ټول شیان په نظر کې نیول کېږي دموږ خلک باید دا ذهنیت ولري چې کله موږ یو شی له لاسته ورکوو چې هغه پیسې دي یا مادیات دي نو په څنګ کې خو موږ معنویت هغه شتمني چې د تل لپاره له موږ سره پاتې ده او هر څومره چې هغه ښیي هر څومره چې هغه ځلانده یي هر څومره چې هغه په یو لوړ پوهنتون کې یا لوړ فیس ورکي نو ته به هغومره کیفیت توقع لرې نو ولی باید موږ دې ته جگرخونه وسو تنه تحصیل برخه کې دا نه ده موږ همیشه غواړو یو شی په ډېره کمه بیه په لاس راوړو اما دې ته متوجه نه یو چې هغه د کمې بیې شی خو بیا هغه کیفیت نه لري زه باید هره ورځ هغه واخلم لکه یو متل د جاپانیانو ده چې زه په خپل ژوند کې همیشه له دې نه استفاده کوم هغوی داسې متل لري وایي موږ دومره پیسې نه لرو چې ارزانه شی واخلو یعنی ارزانه شی باید هر ورځ واخلی او کله چې قیمتي شی اخلی نو یواری باید اخلی او تل به دې نه ښه استفاده کړي نو په دې حساب دا د مال لپاره د منلو وړ نه ده زه خپله فرزن زه یو مور یم زه په دې پلاټه کې مڅه هر څومره پانګه هر څومره مادیات له ما نه ځي اما د ما اولاد په دې سیو کې خوب خبره دلته ده بیا به څه ګورو د ما اولاد یو ښه جیکی درس وای عشان سی ټول معیارات کې په نظر کې نیول سی نو دا خو زبه له هر جتی په هر طریق سی غته پیدا کوم او دا امید لرم چې هغه برته بیا ورځ برته لاس تر راوړم نو په خوړل د خوړل لپاره د اغوستل لپاره موږ د سکاسان له روسي ډیر لوړې پیسې مصرفې ډیر فزن دینې مزخرفات د ودونه دا نور معاملې دي اما تحصیل د شاید چې دوی وړي سي بی بای دی مفتی او خدای می نو دا خو بیا د چال فرمانه ورنه
هډی لري مننه قدرمن اوریدل کو استاد سی ټلیفونونه په دې برخه کې راخلو د اړې کشمیریم دی 0199 شل 15 سلويخ او 0199 122 155 نو د موضوع پړه خدای دې موضوع متخلف کړی او سره اړې کو نیسی bale مهرباني وکیا ځادی رادیو دا استاسی غک سم ناراضی په بخښنه سره خپل ځید تغیر ورکړي اغه اړې کې پېښه بل اوریدل کې راخلو بلې ازادي رادیو ده مهرباني
ترموس سلامونه او احترامات مو مونه یا
وعلیکم السلام مهرباني ازادي رادیو له څوک لته
درانو ملمنو تم سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ وي فضل هدي ورداګ مې باندې چاکنه
ورداګ سي مهرباني وکړي
مننه تاسو وکه نو درنو من منوم ډېر مهمه خبره کوي او دا د ویور بیا چې داسې مونږ په جامعې کې لیدو چې دمره شاونو تای ور پکړ بیا چې دا کوم نر ډاکټر دی چې دا جوړ کړای دی نو درنو من منو نه مولا پښتا فول دی چې دای په خپل لور پراتو سیمو کې چې مونږ یو بیکار دی یو په دغه شکل باندې د کور نشي کوي او نه پیږي دغه د پوره پوری کړی دا په نورو ولاتو کې یو اېب په نظر کې دا چې کوم یو نن در ټول بلم چیرته جوړ کو په نورو ولاتو کې کنه مننه
مننه قربان شم بیچاره پښتنه یاده شو ان شاء الله چې دوستانو جواب وي بلې اوریدونکو را سره په کر خره مهرباني وکي ازادي رادیو دا مهرباني وکي هلو دا اړیکې هم پریښول به د مرغه قدر مند اوریدونکو کړه چړې کني سه یو سم ځکه انتخاب کې د نور لو وخت نه ګړې شوی bale مهرباني وکي ازادي رادیو د مهرباني زه بدلولې شی یو بخې غږ سم ناراضي bale وعليكم السلام څوک لکه مزه
محمد ولی احمد د فراه ولایت بکوا ولسوالی
محمد ولی له فراه ولایت مهرباني وکي
ما ویل چې موږ په وطن کې به خیر ډیر ستوري دي
ها نو هم دبره ودا خو منو ستونزې خوري دي خدای چې تاسو ستونزې لرله هغه شریک نه کړه بل اوریدونکو هم پلي کړي bale مهرباني وکي بله د رادیو غک ټیټ کې او سره خبرې وکړې مهرباني.
السلام علیکم. خیر خیرته
مننه. کور ودان څوک لکه مزه
پکتیکانه
نو مو سم وانه ورېدل شو څوک لکه پکتیکانه
ګل احمد دی پکتیکانه.
ګل احمد د پکتیکانه مهرباني. ګل احمد جانه
نیما وختن اندار چې د پکتیکا کې شخصي نشته ده د شي قیامت دی تقریبا یعنی نیما لز ذکر څو یو سمستر په لږ زر افغانۍ باندې د شي یعنی
آزادی ریڈیو دا مہربانی وکي. بلې آزادی ریڈیو دا ستا سړي کې روغله مهرباني. په هر حال قدرمنو اوریدونکو راځو پوښتنو ځوابونو ته. فضل هادي وردګ ورور له وردګ ولایت نه دوی ویل چې په ولایتونو کې ورته نندارتونونه کوم. داسې فکر کوم تر دې ډېره تاسو ته متوجه کیږي. آیا ولایتونو لپاره هم په پام کې لرئ چې داسې نندارتونونه جوړ کړي چې غیزي ځوانانو مراجعه وکړي او دغه غړین معلومات تحصیلي مرکزونو په اړه ترلاسه کړي؟
موږ زونونو په سطح باندې نندارتونونه لرو خو متاسفانه چې ولایت په سطح نندارتون نه لرو. زونونو په سطح باندې موږ نندارتونونه لرو چې تیر کال ماهرات زون کې نندارتون درلود او د هغې نه یو کال وړاندې موږ کندهار کې د ایران او افغانستان ګډ نندارتون درلود تحصیلي چې ایران کې کوم فرصتونه دي د افغانانو دپاره د زده کړې عالي زده کړو لپاره او افغانستان کې کوم فرصتونه دي. نو هغه نندارتون مو هم د 15 ورځو لپاره کندهار کې درلود چې په زرګونو خلکو عمل ته ګډون وکړ. بلکې د کندهار د نږدې همسایه ولایتونو کسان هم راغلل. هغه کسان چې د عالی زده کړو علاقه مند او هغه کسان چې غوښتل چې راتلونکي کې خپل زده کړې بشپړې کړي هغوی ټوله ګډون کړی و. هرات کې مو درلود. مزار کې مو سږ کال پلان دی چې را روان نندارتون مو د تحصیلي نندارتون د زون په کچه په مزار شریف او جلال آباد کې وي. او د وردګ صاحب سوال دا و چې کاري نندارتونونه موږ هر کال څلور نندارتونونه لرو چې تحصیلي نندارتون دی، کاري نندارتون دی، طبي نندارتون دی او هغه کې ساختماني نندارتون دی. د زموږ د نندارتون تر څنګ کابل سرنا کې یو کاري نندارتون هم و چې کار او تحصیل عنوان لاندې جوړ شوی و. هر هغه کس چې یوه ځانګړې رشته کې تحصیل کړي، ځانګړې مهارت لري، مختلف پوهنتونونه، مختلف دفاتر، مختلف انجوګانې، دولتي او غیر دولتي، دې ځای کې سره راټولېږي او د یوه شخص نه چې په ځانګړې برخه کې ځانګړی استعداد لري امتحان اخیستل کېږي. دلته نه واسطه مطرح ده، دلته نه پیسې مطرح دي. هر هغه څوک خپل استعداد خپل د فن مظاهره کوي او همالته به د کار قرارداد لاسلیک کوي او خپل د خوشي وظیفه به پیدا کوي. او موږ هم هر کال یو کاري نندارتون لرو چې په دې کې په سلګونه پوهنتونونه، دفاتر، دولتي او غیر دولتي انجوګانې ټول په دې کې ګډون کوي او هر هغه لایق او بااستعداد ځوان هغه که انجلۍ وي که هلک وي راځي او دلته امتحان ته نه اخیستل کېږي او د سالم او آزاد رقابت له لارې دی کولای سي خپل د خوشي کار ته لاره پیدا کړي، په ښه معاش باندې کولای سي کار وکړي. نو کاري نندارتونونه مو یوازې کابل پورې محدود دي ځکه ولایاتو کې موږ دومره علاقمندان دومره دفترونه نه لرو چې هغوی دومره توانایي د جذب د کارګر ولري. نو صرف مو کابل پورې کاري نندارتونونه محدود دي او تحصیلي نندارتونونه موږ د زونونو په سطح لرو. هر کال دو زونونو ته موږ وقف کوو چې هماغه زونونو کې موږ تحصیلي نندارتونونه جوړوو.
بله مننه کامران صاحب. پیلوز صاحب وایي دا ټول جهان په دوه افغانۍ شي او دوه افغانۍ ته سره نه وي نو څه به کوي؟ اوس خبره دا ده چې دغه تحصیلي مؤسسې چې دي، پوهنتونونه چې دي، دوی خپل خدمات وړاندې کوي که نه؟ ولې بیا هم مثلا هغه اقتصاد چې زموږ خلکو کمزوری دی هغوی هغه څه ونه لري چې دغې کې وکولی شي په دغو لوړو زده کړو مؤسسو کې جذب شي، نو بیا به څه کېږي؟ ستاسو په نظر باندې څنګه کېدلی شي په ټوله کې دغه ستونزه حل شي؟ دولت څومره کولی شي په دې برخه کې رول ولوبوي؟ مثلا بډایا کسان، تجاران، هغوی څومره کولی شي خپله تحصیلي مؤسسې څومره کولی شي یو څه زکات هم وباسي؟ مثلا د پیسو نه پیسې واخلي، له غیر پیسو والا نه دوا واخلي، څومره امکان لري دغه موضوع؟
لمړی خدغه تفکیک په ټولنه کې ډیر زیات ګران ده. د دې ملګرو د کور ودان وی چې دوی خو یو کار کوي چې د پونتونو ترمنځ هغه د سالم رقابت یو زمينه برابرۍ یا د غوی د پاره د اعلان زمينه برابرۍ هر څه چې کوي خدای یو نیک اقدام ده. اما کار د پونتونو چې کم ده ادا کړکیچن ده په افغانستان کې کچیر ته د شخصي پوهنتون او د دولتي پوهنتون د زده کړو معیار سره وسنجول شي د زمکه او د اسمان فرق دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان په پارلمان کې نیم وکیلان د ناس نیم وکیلان د شخصي پوهنتونونو نه فارغ دي. خو اغلی استاد کچیر ته تاسو یو وکیل ما ته راوخی چې تاسو تاسو پوهنتون ته درغلی او تاسو په صنف کې ناست شوی استاد درس ته ناست وي هیڅ به څوک ثبوت نه کړي. دا یو مسله. یعنی ویڑیا سندونه ویشل کیږي خپریمانه د پیسو په مقابل کې او دا هیڅوک هم نشي ردولی. کنی چې راشي زه درته وخایم چې زما ملګری اخیستلې دا خو دروغ نه دي. تر څنګ بل غټه مسله د تدریس د میتود د تدریس د معیار ده. هغه استاد چې هغه په پوهنتون کې استاد په دولتي پوهنتون کې هغه راځي په شخصي پوهنتون کې درس ورکوي ټول هماغه شی دی. په سلو کې 95% استادان د دولتي پوهنتونونو دي شخصي پوهنتونونو هم دا بل غټه ستونزه ده. هغه ځوانان چې هغه نوي له پوهنتونه فارغ دي کادري دي او تر څنګ یې ځینې ماسټریانې حتی لري هغوی له قطن چانس نه ورکول کیږي. که نوي چې مهرباني اغلی استاد تاسو دا ذمهواري راکړئ چې زه لا ځوانان ماسټران در معرفي کې مقرروي نه مقرروي څوک. تر څنګ یې بل غټه ستونزه چې په شخصي پوهنتونونو کې ده هغه د امتحانونو د مسلې ده. امتحان اخیستل کیږي د شاګرد نه او ناکامي قطن نشته. ما پکې درس ورکړی دی هیڅ اول استاد ته دا وایي چې وروره ناکامي نشته په شخصي پوهنتون کې ځکه چې زما شاګرد بیا مال نه راځي که دا ته ناکام کې بیا مال څوک راځي. نو دا یو غلط ذهنیت خپرېږي په دې کې او زما ګټه ورسره زیانمنېږي. بل تاسې ډېر یو ښه ټکي ته اشاره وکړلی شي د فیسونو د کمښت مسله ده. بل دغه د تاسو وګورئ د فراغت او د زده کړو یو کرکچن بازار په دې ټولنه هغه حاکم دی. یو بس مثلا په ننګرهار کې یو بس اعلان شي په حکومت کې 2000 کسان ورته اپلای کړي. وجه چې شته وجه دا ده چې دلته معیار معلوم نه دی او شخصي پوهنتونونو بې شمېره محصلین فارغ کړي دي او 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 هیڅ هغه نه دی معلوم چې باید څوک مقرر شي څوک مقرر نه شي. د وکیل صاحب زوی دی د والي صاحب زوی دی د وزیر صاحب زوی دی د قومندان صاحب زوی دی. دوی د شخصي پوهنتونونو نه په چې دوه کال وایي یو کال وایي وروره پیسې ورکوي او فارغېږي او بیرته چیرې هغه خپله اداره کې مقرر دی. ما تا ته څوک هغه خلکو ته چې هغه مستحق دي هغه خلک چې هغه واسطه نه لري هغه خلک چې د وکیل او د وزیر سره رابطه نه لري هغه ته څوک وخت نه ورکوي. هغه که ماسټر دی که ډاکټر دی او که هر شی دی. بل د پوهنتونونو او د بډایه خلکو د حکومت مسؤلیت دا دی چې په دې برخه کې هغه خلک چې هغه واقعا د زده کړو مینوال دي زده کړو ته لیوالتیا لري زده کړې غواړي او وسنه لري هغوی ته دې موقع ورکړل شي هغوی ته دې دا وخت ورکړل شي. خیر د ډیر پیسې دې کمې کړي نرخونه دې راکم کړي ډیر محصلین دې جذب کړي. زمونږ استاد دا اوس چې سکل چې کوم دولسم پاسان یا دولسم فارغ زده کوونکي زمونږ له پوهنتونونو نه پاتې دي دوی د دوی دغه څوک کوي شي چې دوی د پوهنتون ته لاړ شي. نه پلار وصل لري نه تره وصل لري نه دی خپله وصل لري نو دی به پاتې وي نو مجبوره دی ځکه چې دی د شخصي پوهنتون د فیس پیسې نه لري دی به نو څه کوي بالاخره. یعنی د زده کړو معیار دا قطن نه دی معلوم کزه لس لک افغانۍ په یو میاش باندې ورکم او په پونتون کې د خو زده کړو نه برخمن شم دا لس لک افغانۍ کم دي. د زده کړو معیار نه دی معلوم د دې نرخ نشته که دا په هر څومره ډیرو پیسو کیږي خو چې ته ولري خه خبره ده خو کنه کیږي نو دا زما ستاسو مسولیت ته چې زه د خپل افغان د خپل ولس د خپل بچو د پاره زمينه برابر کم د زده کړو هغه محروم نه کم په لوی لاس د په لوی لاس محرومیت ته د ځوانانو لز د کړو. نو بډای خلک دا خونه کوي چې د خپل کور د کور مخې سرک جوړ کی دا خونه کوي چې د خپل کلی خونځي د نړیدلې دیوال هغه هغه جوړ کی دیوال بیرته جوړ کی دا خونه کوي. دا خو کولای شي چې پوهنتونونو سره په همکارۍ باندې د یو لسو کسانو هغه فیس په غاړه واخلي. پوهنتون باید دغه پیدا کړي چې خیر دی که لس اخلي نو 15 دی واخلي 2.5 دی واخلي څومره چې هغه شاګرد وصل لري څومره چې هغه شاګرد دغه بوج نه وتلی شي دا کار دی وکړي. دې سره به یو خدای دې چې هغه د زده کړو په زده کړو کې هغه ناوړه فرهنګ چې حاکم دی که پیسې ورکوه که لایق یې که لایق یې باید فارغ شي، دا فرهنګ به له منځه لاړ شي او رښتینی معیاري زده کړې به رامنځته شي، یو سالم رقابت به رامنځته شي د پوهنتونونو ترمنځ، امتحان به په صحیح معنی سره واخیستل شي او صحیح شاګرد به تاسې ټولنې ته وړاندې کوي، تر څنګ به د استاد په تفکیک کې هم ډېر دغه وشي غور وشي چې استاد باید څنګه استاد مقرر کړی شي. هغه استادان چې هغه شل کاله پخوا په دولتي پوهنتونونو کې استادان دي او په پټ سترګو یې د رتبې اخیستې دي، هغه نن په شخصي پوهنتونونو کې حاکم دي او هماغه زاړه تاریخ تیری مواد چې هغه په دولتي پوهنتون کې تدریسي بیرته راوړي په شخصي پوهنتونونو کې هم په شاګردانو باندې دا جبر هغه کړی دی منلی دی. نو دغه مسلې نه به خلاص شي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابر شي، د زده کړو زمینه به برابر شي.
ډېره مننه تسکین صاحب. په کابل کې پیلوزی صاحب چې د افغانستان پایتخت پلازمینه ده، په دې باندې انتقادونه و چې مثلا دلته پانتونونه او د لوړو زده کړو اکثره ماسې غیر معیاري دي، نو ولایتونو کې خو بې له شکه چې ستونزې به ډېرې وي ځکه د مرکز نه ولایتونو ته سهولتونه ډېر دي. ولې په هر حال یو شمېر داسې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې سره چې هغوی ډېر ښه او ډېر معیاري خدمتونه وړاندې کوي، اوس ستاسو په نظر باندې کام دغه موسسې یا دغه پوهنتونونه خپل څنګه په ولایتونو کې هم پرانیزي، دغه خپل خدمتونه پراخ کړي، دا به د ځوان نسل لپاره څومره ګټور وي چې دوی هغه کم معیاري پوهنتونونه چې دوی هغوی ته لار پیدا کړي او په راتلونکي کې د دې ټولنې لپاره ښه د خدمت وړ وګرځي.
بے شک ترمان صاحب لکه څنګه چې پلویز صاحب وویلې او د ملګری د کور ودان دغه پروګرام جوړ کړی دی، د افغانستان د زینت جوړولو لپاره ډیره لویه خبره ده او زه باور وکړم چې د زړه له کومې خوشحال شوم. هغه رپورټ مې څورې مخکې چې واورېدو ډیر خوشحال شوم. زه وایم چې ګورئ، یعنی دغه ټولنه کې چې دا درک پیدا کیږي، دا ټولنه کې عقل باندې پیدا کیږي، عقل د درې شیانو نه رامنځته کیږي، یو د زده کړو نه، د لیک لوست نه، بل د تجربو مشاهدو نه، او همدا ډول د محرومیت مجبوریت کې چې انسان رالوی شي، د درې شیانو نه، عقل یعنی انفارمیشن، معلومات، ډیټا زیاتوالی. زه وایم چې کچیرته زمونږ هغه خلک چې لوړ زده کړو وزارت کې پالیسۍ جوړوونکي دي، میکانیزمونه جوړوي، ستراتیژي جوړوي، اوږدمهالي پلانونه جوړوي، تر څو چې د نوي تعلیمي کال لپاره دوی څنګه تیار اوسیږي او د راتلونکي لپاره هغه کوم ټارګیټ ټاکلی دی هغه ټارګیټ ته ورسیږي. دی بے شک ځینې داسې لوړ زده کړو موسسات شته دي چې زمونږ استاد د کابل پوهنتون چې په ټول افغانستان کې یو نوم دی، د هغې نه هم ښه تدریس کولی شي، ځکه چې هغوی استادان ښه لري، ځکه چې هغوی مصارف کوي، زیاته هڅه کوي، کوشش کوي چې څنګه د یو مارکیټنګ له وجې خلک راجلب کړي. خو زه کچیرته د ترمان صاحب ګوره، تاسو خپله د ماشوم ادبیاتو برخه کې کار کوئ او ماشوم ته خپله شعر لیکئ، ماشوم ته د ادبیاتو ژبه ورزده کوئ، ماشوم ته د فلسفې هغه پیل خبرې ورکوئ، هغه د ماشوم فلسفه ورزده کوئ چې ماشوم فلسفه د چیز نه شروع کیږي، د بورډ د مزو د تړل نه شروع کیږي، بالاخره تر زده کړو پورې، تر واده او تر نور نو مسایلو پورې چې د خپل ژوند جوړولو هغه کوم پاتې هغه چې د وخت هغه پوره کوي. زه وایم چې کچیر ته ماشوم مور ته وایي چې ماشوم ژاړي، ورته وایي چې غله شه بابا د خوري بالا راغلله او پلار یې په کوتکو لرګي وایي مدرسې ته لیږي، هلته په زربو ضرب ته ما په اثار یې وایه، په دبخو یې وایه، تشدد چې هغه ځای نه شروع کیږي د وهلو ټکول نه، نو تاون چې دې وخت رسیږي هغه استاد هم لړزیږي که زده کړې کړي وي. بل دار چې ځینې خلک داسې درته وښایم، پکتیا پوهنتون کې زه خپله پکتیا پوهنتون نه فارغ شوی یم، د مور او پلار په دوای ماسټرې کړي دي، باور وکړه چې ما سره ټولګیوال میناس و د زمونږ ملګری د اسماعیل عربي یو کتاب د مونوګراف لیکنه، هغه کتاب مونږ ته تدریسېدلو د بل استاد لخوانه چې ماسټریم په ایران کې کړی وه، هغه شالیده شالیده و خدای ما دا شالیده چې شی دی بیا مې فکر وکړ ملګری ته مې ته کتاب ما تر اور چې دا شالید شي زه پوه نه شوم چې کله فکر وړ شالید وو نو هدا یقل هغه استاد هغه ژبه خو څه کوي چې باید ژبه زده وای چې استاد پر چی معیار دوه ژبې خو باید مهمې چې افغانستان کې مهم چلیږي حتی هغه خپل هغه فارسی ژبه هم ترې غلطه کېدله هغه خپل لاجوي ژبه ترې ویل کېدله بلدار چې کله چې ماسل د خپل خواخې موضوع سیمینار په پانتون کې نه ورکول کیږي او د خواخې مونوګراف لیکنه تیزیس موضوع نه ورکول کیږي هغوی باندې په زور تعمیل کیږي نو ته څه فکر کوئ تاسو یا زه یا دا خلک یا دغه څوک چې دغه غږ اوچته ویل غواړي هغوی نه به څه تموي چې هغوی به څه زده کړي ځکه هغوی خو جګر خونېږي تاسو ونیل در چې چا خودکشی وکړه د کانکور په نمرو کې چا کامې وړې وي چا یعنی دا هغه ټول رواني ستونزې هغه مشکلات دي چې په دې ټولنه کې چې هر انسان چې په رواني ستونزو لګیا اخته شولو هغه انسان به څه زده کړې وکړي هغه میتودلوژي چې په پوهنتونونو کې د دوی لپاره باید په لاره واچول شي نړیوال میتود نشته هغه پخواني خرافاتي فکرونه دي چې تدریسیږي او بلدار چې ځینې ښوونکي استادان په پوهنتونو کې په واسطو باندې مقرر شوي دي خو له نیکه مرغه ولسمشر غني دې لپاره نوې ستراتیژي او فلال لپاره چې دوی اعلان وکړو چې دا باید عملي شي د دې زه ډېر ملاتړی یم او زه هیله منم چې ولسمشر غني انشاءالله ځکه چې هغه خپله د لوړ زده کړو ډېر ښه مهارت لري او لوړ زده کړې تر ډېره کړې دي او په پوهېږي استاد هم پاتې شوی دی بله دا ده چې په پوهنتونو کې تشددي افکار ډېر مخ پر ودې روان دي که چېرته شورای امنیت که زما غږ اوري مشرانې د دغسې مسالو مخنیوی ونه کړي نو لری نه ده چې په نه یوازې چې
مشخص تسکین سیوا مزما پوښتنې ته راشو چې آیا که دا پوهنتونونه یا دا د لوړ زده کړو هغه مشهورې ښې معیاري موسسې چې دي که دوی خپلې څانګې ولایتونو ته پلان دي څومره به موثر وي د ځوانانو د ښې روزلو په برخه کې
بالکل دې کې شک نشته څنګه چې کابل کې ځینې لوړ زده کړو موسسې انسټیټیوټونه شته دي ډېر ښه فعالیت لري فکر هم ډېر عالي دی او ډېر هغه په دې یعنی انساني برخورد چې استاد د محصل سره کوي لکه دی یو پلار یا دی ورور یا دی ملګری پایس که چیرته دغه سي میتودولوژي په پانتونو کې هم په دولتي پانتونو کې شي او هم د لوړ زده کړو موسسات خپل څنګ په ولایتونو کې پرانیزي نو لري نه ده چې دغه اقتصادي غلامي بم غلامین هم ځان خلاص کو هغه څوک چې دې برخه کې سرمایه‌ګذاري کوي دی غوی لپاره بم یو څو روپۍ ګټه بیم کړی وي او زمونږ د ځوان نسل به روزل شوی وي هدا کل هغه نور پوهنتونونه چې دوی سره په رقابت کې دي په سیالۍ کې دي هغوی ته یو فکر ورکول کیږي تر څو چې دوی هم په همدغه فکر باندې ځان منظم کړي او بلاخره په دې وطن کې د عقلانیت په نوم یو فکر رامنځته شي.
ډېر ډېر مننه تسکین صاحب. استاد په اخر کې بیا هم راځو تاسو ته که درته ووایي مثلا همدا تېرې پوښتنې ته پام سره زما خصوصا نن سبا چې کوم ټولنیز محدودیتونه دي د نجونو په وړاندې په ولایتونو کې چې د زده کړو په وړاندې مثلا کوي پوهنتون ته ځي هلته به نارینه هم ورسره یو ځای کښېني دا تر ډېره د کورنیو له غبرګونونو سره مخ شوي دي ولی دا چې مورا پوهنتون یو یو خاص د نجونو لپاره پوهنتون دی چې زده کړې هم نجونې ورکوي یا څوک چې زده کړې کوي هغه هم نجونې دي هغه خدماتي پرسونل چې دی هغه هم چوکیدار نیولې تر اداري مامورینو پر ټول نجونې دي که دغه سي خدمتونو د غزول لپاره په ولایتونو کې آیا څه پلانونه شته دی که څنګه؟
ډېر ښه. خو مخکې د دې نه دې سوال ته زه جواب ورکوم. یو شی باید ووایم چې موږ او تاسې بحث ډېر وکړو په دې چې ستونزې شته او داسې کېږي او داسې شوي دي. خو په دې باید زیات فکر وکړو چې څنګه وکړی شو چې موږ دا ستونزې حل کړو او همدا وایو موږ چې موږ ټولنه وروسته پاتې ده د اقتصاد له نګاه د تعلیم له نګاه د تحصیل له نګاه. خو که ټول د موږ نارینه او ښځې خصوصا نارینه چې موږ یو سنتي یا یو عقیدتي ټولنه ده او زیات زیات ښځې هغه کسان دي چې د دې ناوړو تاثیراتو لاندې زیات راغلي حتی د موږ ځوانان حتی د موږ نارینه اوس همدا اوس داسې ځایونه شته د موږ داسې ولایات دي داسې کلي دي چې حتی هلکانو ته پکې د تحصیل زمینه نشته. یو خو بد امنی ده او هغه خو داسې خاص د افغانستان لپاره یعنی یو لویه ستونزه ده اما دا موږ ګورو چې په ټوله نړۍ کې ده لمن خبره ده بدامنی اما لغه شروع نکله چې موږ امنیت هم درلوده د سجای نسته چې اصلا د تحصیل او د تعلیم اغه رواج یا فرهنگ نسته پکې نو بهتره به دای چې موږ زیات په دې فکر وکړو چې څنګه وکړای شو د غستونزو ته لار پیدا
هم دا موضوع چې ماته ستاسو
کچې نو اوس راغله ما دې خبره
چې څنګه پلان دې خدای ستونزې
او یو کس غواړي چې کورنۍ خی آبادی له هر نگاه مشکلونه لري زیات ما په نظر خزه دی کور محور ده که یو خزه غواړي چې کور آبادی نارینا که هر څومره شتمنی هر څومره پیسې وتروړي او هغه خزه د کور په مصرف پونسی د اولاد په تربیه پونسی د اولاد هغه د پیسو یو نارینا نسی کولای دا دوه یو دی بل لازم او ملزوم دی یو خزه نسی کولای په واسطوګه خپل ځوان مختبوزی د ما په نظر که موږ دا فرزن او سنجو کې نظر کلیو باندې ته په خاري جایو کې چون خزه همکار کوي او نارینا همکار کوي دا ستونزې چې موږ په بحث وکړ ډېرې کمی دي او هغه کسان چې یوازې نارینه کار کوي په یو کور کې هغه واقعا مشکل ده چې هغه د کور د خوړلو د سکلو د کالیو د هر څه او د اولاد تحصیل بار په اوږه ویسي نو خامخا ده توان نه لري او که چیرې یو اړخ ښځه راونیسي یو اړخ نارینه یعنی مور او پلار د اړخ راونیسي نو فکر کوم د موږ تاسې ستونزې حل لاره پیدا کوي نو د مورا کمپلیکس د همدې بنیاد په اساس د همدې هدف په اساس جوړ سوی ده چې یعنې موږ وکړی سو چې شتمني سې په لار سړی اچوي په یو کار کې بندوي هغه په داسې یو لار کې په کار واچوي چې دغه بنیاد د ستونزو یا د مشکلاتو له بینه اوسي نو د ښځو لپاره موږ اول همدا هدف و دوم موږ په دې فکر یو همدا اوسه موږ په خپلو پلانو کې لرو چې موږ هغه کلي او بانډې هغه ولایات چې د موږ ښځې بیا ډېرې محرومې دي هلته د تحصیل نهګه فرزن د موږ لکه ورو چې ویلې په پکتیا ولایت کې په ځینو نورو لرې ولایتو کې په ننګرهار کې لغمان کې دی جای کې موږ خامخا د هم په پلان کې دي چې خاص پروګرامونه ورته ولرو او همدارنګه اوس هغه نجونو ښځو ته چې په ناامنه یا بدامنه ولایتو کې دي هغوی ته موږ خاص تخفیفونه لرو چې هغوی هغه محرومیت هلته د جنگ له سبب یا د ناوړو نخوال له سبب هغوی ته پیدا سوی ده هغه دلته وکړی سي چې هغه جبران کي او درس ووایي هغوی ته خاص تخفیفونه لرو نو دا موضوع دي او بل هغه میندو ته هغه خویندو ته چې د موږ دود ده چې په ډېر کم سن کې خپله خور لور ودوي هغوی بیا که شتمني لري پیسې لري اما توان د دې نه لري چې وخت د دې نه لري چې ماشوم وساتي که خپل تحصیل مختبوزي نو په دې کې په یو چې خپل ماشوم راوستي سیزان سره خپل څنګه په وړکتون کې هغه کسان چې انجونې دي په ولایاتو کې دي هلته امکانات درس نشته هغوی راځي دلته باید په دې هدف چې زه هم درس وایم هم کولی سم یو امن یا خوندي ځای د خپل اوسېدو لپاره ولرم نو دا ښېګڼې موږ زیات باید په دې فکر وکړو څنګه وکړی سو ښځې توانمندې سي ښځې د خپلو نارینهو په څنګ کې د یعنې د یو نفر نه ښه ده چې دوه نفره په یو کار کې لاس ورکړي نو خامخا ستونزې حل کېږي او په دې هیله موږ ده ارمان ده چې له خیره په دې خپلو هدفونو باندې ورسېږو
خدای دې وکړي په همدې هیله د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه پای ته رسوو له خپلو درنو مېلمنو هر یو خاغلی قدرت الله کامران خاغلی فرهاد پیلوزی خاغلی فرید احمد تسکین او دغشان له استاد خاغلی شریف استانکزی نه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د تلیفون په کرخه مو را سره اړیکه ونیولې خپل نظرونه مو را سره شریک کړل او له ملمنو مو پوښتنې مطرح کړې تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولرې
چھدے وکڑا بہانا ددے نلاڑم چھدے وکڑا بہانا ددے نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کاز ددے نلاڑم وکڑا بہانا جدر نہ لاڑم بے وفارا دیکھا دو